کو ستړي مسته د ازادي رادیو ده د مازیګر څلور بجې سوي د ازادي رادیو ده د سات خبرونه تر پنځو بجو ده د خبرونه په پایل کې خبرونه لرو د نړیوالو خبرونو سرخط ته دی چې د روسیې حکومت پر ترکیه د بندیزونو یو برخه لغوه کړه د کوچستان په پلازمینه تبلیسی کې نن ګڼ شمېر خلکو لاریون وکړ خو مخکې تر دې چې د نړۍ د مهمو خبرونو نور تفصیل درته وړاندې کړو اکرام الله اکرام د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه وایي
د افغانستان جمهوریت ریاست وای چې د کابل د نننۍ خونړۍ پیښې پاړه سیړنه کوي او هغه کسان به مجازات کړي چې په پیښه کې لاس ولري افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل خار نننۍ خونړۍ حمله وحشیانه بللې او پکله کوټه کوي غندلې ده او د افغانستان د امروختیا وزارت وای د لومړنۍ معلوماتو لمخې د کابل خار په نننۍ 14 کې اتیا کسان وژل شوی او ل 350 ډیر ټپیان شوی دي بشپړ خبرونه د افغانستان جمهوریت ریاست وای چې د کابل د نننۍ خونړۍ پیښه پاړه سیړنې کوي او هغه کسان به مجازات کړي چې په پیښه کې لاس ولري د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال وایند دوا خان مینپال ازادي رادیو ته وویل چې د حکومت ادارې د پیښه د پلاتنې پاړه لاس پکار شوې دي
ندی مسلې پر اخیز سیړنه کې په لشکره په دغه پیښه کې ورسوک ناوی کړي او کوم کسان چې په پیښه کې لاس لري هغه به مجازات کیږي ولې د حکومت ادارې لاس پکار شوې دي د پیښه سیړنه کوي
د کابل خار نننۍ پیښه چې په ملي او نړیواله کچه وغندل شو د چارواکو په وینا هتیا تنه پکې وجل شوی او 350 څخه زیات پکې ټپین شوی دي که څه هم طالبانو په دې پیښه کې لاس درلودل رد کړي خو دایش ډلې الجزیری ټلویزیون ته په سرګندونو کې د دې پیښې مسولیت منلې ده افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل خار نننۍ خونړۍ حمله وحشیانه بللې او پکله کوټه کوي غندلې ده ل ارګ څخه په خبره شوی اعلان کې راغلی تورریستي ډلې چې د اسلام په نام خلک وژني او جنگي جنایتونه ترسره کوي ل دینی لارښوونو به خبره دي اعلان یې زیاتوي افغان حکومت د نړۍ په ځانګړي ډول له اسلامي هیوادونو تم لري چې د دغه تورریستي ډلو د ملاتړو په ضد ل پخوا زیات فشارونه راولي او اجازه ورنکړي چې ل تورریزم څخه د هیوادونو په ضد د وسیلې په توګه کار واخلي په ورته وخت کې روسي هند دوستان پاکستان او افغانستان کې د غوس عملاتړ ماموریت د کابل خار پیخه غندلې ده د غوس عملاتړ ماموریت لوري په خبره شوی اعلان کې په دغه پیخه کې د افغان سرتیرو ستاینه شوی چې په خپل وخت د پیخي قربانیانو ته رسیدګي کړی ده د افغانستان د امروختیا وزارت وای د لومړنۍ معلوماتو لمخې د کابل خار په نننۍ 14 کې اتیا کسان وژل شوی او 350 ډیر ټپیان شوی دي د دغه وزارت وایان وحید مجرو ازادي رادیو ته وویل خی په ارقامو کې بدلون راشي
دیدان یا شهیدان چې د امر د تغییر په حال کې ده او تقریبا 350 ټپیان مختلف روغتونو ته انتقال شوی دي
د کورنیو چارو وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نجیب دانش په سیمه کې خبر اعلان ته ویلي چې 14 نن سهار شاوخوا 9 بجې د لسمی امنیتي حوزې اړوند د زنبق سلولاري تسیرمه د موټر بم لامل رامنځته شوې ده او د افغانستان ولسی جرګوي د روسي زل لپاره پر حکومت هغه کوي چې د سرپرست وزیرانو پر ځای د نوي کسان د باور رايو د خپلولو لپاره ولسی جرګې ته وروپیژني د ولسی جرګې د هم مرستيال محمد نذیر احمدي چې په دې ورځ د جرګې مشري کوله وویل
په اخر وار هم چتن هله تر کوو چې د سرپرستۍ لړۍ ته نورا خاتمه ورکړي کاغه وزیران وي کاغه قضات دی او کاغه هته ولسوالان دی او نور ادارات دي نور افغان ولس افغان ملت ته د تحمل وړ نه ده
د ولسی جرګې غړي وویل د ملي یووالي د حکومت پر جوړېدو شاوخوا دوه کلونه وړي خو تر اوسه ونتوانید چې د حکومت اساسي برخه چې کابینه ده جوړه کړي په ورته وخت کې افغان چارواکي وایي پر موضوع د حکومت د رهبرانو مشورې روانې دي او د غستون زبر ډیر ژر اواره شي کورنۍ خبرونه هم دومره وو د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زئی وړاندې کوي
د روسي حکومت پر ترکیه د خپل بندیزونو یو برخه لغوه کړه د روسي د بندیزونو تر هغه وروسته لګول شي چې د ترکیه پوز له سوریه سره خپل پولی ته نږدې د روسي و جنگي چټلو ته کوويشته په پیښه کې روسي پیلوټ وژل شوی و د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین نن یو فرمان لاسلیک کړ چې پر اساس یې په روسي کې د ترکی کارګرانو پر استخدام او د ترکی شرکتونو پر فعالیت بندیز ورسره لغوه شو د پوتین دا فرمان هم دراز د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ د تګ راتګ د موافقې او برخه هم بیا فعالوي. دا موافقه هم ځنډول شوې. روسیه او ترکیه د خپلو اړیکو د شکولو لپاره زیات کامونه پورته کړی دي. د روسیه ولسمشر د رواني میاشتې په پیل کې ترکیه ته ولاړوله. ولسمشر رجب طیب اردوغان سره یې د دې بندیزونو د یوې برخې د لغوه کولو ژمنه وکړه. د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرون د متحدو ایالاتو د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې ادعاوې رد کړې. ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادمیر پوتین ویلي چې د امریکا ډیموکرات ګوند تیر کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د خپلې ناکامۍ د پټولو لپاره دا ادعاوې خپرې کړې وې. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د فرانسې له ورځپاڼې له فیکارو سره په مرکه کې یوار بیا د امریکا د ډیموکرات ګوند د ملي کمیټې د ایمیلونو په حق کېدو خپرېدو کې د روسیې د لاس ترلودلو خبر رد کړ. پوتین هم دراز دا وکړه چې د امریکا دیموکراتانو د روسیې په اړه یو خیالي داستان جوړ کړی ځکه د هغه پوینه دیموکراتان نه غواړي چې په ټاکنو کې خپله ماته ومني. تر دې ورځ مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر ولیکل چې روسی چارواکي به شایي پر امریکا او د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ماتې په اړه د ډیموکراتانو له لوري د ناسمو خبرونو په خپرېدو خاندي. خو خپلواکې خبري رسنۍ د امریکا د استخباراتي ادارو پر هغو رپورټونو غور کوي چې په جنوري کې خپاره سو. په دې رپورټونو کې ویل شوي وو چې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د امریکا پر انتخاباتي سیستم او د کاندید هیلري کلنټن د کمزوري کولو لپاره د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د نفوذ سپارښتنه کړې وه. د امریکا د استخباراتو ادارې وویل چې روسیه په زغرده د جمهوري ریاست په ټاکنو کې ډونالډ ټرمپ غوره بللی وو. روسیه او سعودي عربستان پرون د تیلو د تولید د بندولو خپله موافقه وستایله او په دې اړه د نورو همکاریو ژمنه وکړه. دواړو هیوادونو وویل چې د موافقې د تیلو په نړیوال مارکیټ کې نرخ ثابت کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په کرملین کې د سعودي عربستان د مرستیال ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان هرکلی وکړ او خبرې ورسره وکړې. شهزاده سلمان اوس مهال د سعودي عربستان د دفاع او انرژي وزیر دی. سعودي عربستان او روسیه د نړۍ د تیلو ستر صادرونکي دي. د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې نن ګڼ شمېر خلکو لاریون وکړ. د کسانو په ګرجستان کې د یو آذربایجاني ژورنالیست افغان مختارلی د اختطاف او په زور آذربایجان ته د هغه د ستنولو پر ضد اعتراض وکړ. هغوی د مختارلی د ازادۍ په ملاتړ کې شعارونه لیږدول او د ګرجستان له حکومت یې چې ځان اروپایي ارزښتونو ته متعهد ګڼي د عمل غوښتنه وکړه. آذربایجاني ژورنالیست او د هغه میرمن په 2015 میلادي کال کې ګرجستان ته وتښتېدل. افغان مختارلی په آذربایجان کې د اداري فساد او د هغه هیواد د ولسمشر الهام علیف د اړیکو په اړه تحقیق رپورټونه جوړ کړي وو او خپل امنیت ته د تهدید له امله ګرجستان ته تښتېدلی وو. هغه د دوشنبې په ورځ وتښتول سو. او د سربیا منتخب ولسمشر الکساندر ووچیچ نن سره له دې چې مخالف ډلو یې پر ضد دوی مظاهرې تنظیم کړې وې د لوړی مراسم تر سره کړل. ووچیچ 34 کلن دی او نن غرمه یې د لوړی مراسم تر سره شو. هغه د سربیا د مخکنی ولسمشر تومیسلاو نیکولیچ پر ځای د جمهوري ریاست پر چوکۍ کښېناست. د الکساندر ووچیچ ګوند د سربیا د پرمختګ حزب یو کال مخکې د هغه هیواد پارلماني ټاکنې ګټلې وې.
دوستانو له فرشتي جلال زئی مننه کوم چې همې خبرونه پیل کړه او همې خبرونه در وورول. وړاندې په دې نیم ساته وبخه وړاندې په دې یو ساته خبرونه کې د موضوعات او مطالب لرو. دوستانو وړاندې به په خبرونه کې واوري چې وی باوري امنیتي سرچینې ازادي رډیو ته ویلي استخباراتي بنسټونو د کابل د نننۍ 14 پاړه اطلاعات لوړاندې له کورنۍ چارو وزارت سره شریک کړیو. د دې موضوع همدارنګه د نننۍ 14 چې په کابل خار د زنبق په سلورلار کې په لسکورو کسان مړه او ټپیان کړل په بیلابیلو اړخونو په روان خبرونه کې ریپورتونه لرو. همدارنګه د افغان رسپانه لیکونکو او سیاسي فعال اباسین بریال سره د ډول 14 په مخنیوي کې د حکومتي ادارو د پاتراتګ په الهتونو غږیګو. لا یو دیني عالم مولوی صاحب حقانی سره پر دې غږیګو چې د روژې په مبارک میاشت کې په داسې بدرېغه توګه د عامو خلکو وژل د اسلامي شریعت لنګانه د څړول ارزي. همدارنګه د ولسمشر لویان د واخان مینپال نه په دې خبرونه کې واورو چې افغان حکومت ولی نه دی توانیدلی چې په کابل غوندی او د کابل په مرکزی سیمو کې د ډول خونړیو حملو مخه ونیسي. د چاودنې په بیلابیلو اړخونو غږیږو. همدارنګه په نورستان کې په ځنګلونو کې د لګیدلې اور حال هم درکوو. که وختو ځینې نور رپورټونه به هم ولرو. د لوبو له میدانه او همدارنګه د ازادۍ او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق ځانګړی پروګرام چې په مشترکه توګه وړاندې کوي هم له یاده مو باسي. دوستانو تاسو موږ غږله ازادۍ رادیو نوري. د ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نیم اوریدل شي. یو باوري امنیتي سرچینه وایي استخباراتي بنسټونو د کابل د انتحاري حملې په اړه اطلاعات له وړاندې له کورنیو چارو وزارت سره شریک کړي. دغه سرچینه چې نه غواړي هویت یې افشا شي ازادۍ رادیو ته وویل چې د موټر بم حمله د فاضله موادو د ټانکر موټر په وسیله شوې او یا ټانکر د کورنیو او بهرنیو تاسیساتو قرارداد دي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې رئیس وایي چې د کابل په حمله کې غفلت شوی او باید هغه چارواکي چې په دندو کې غفلت کړي مجازات شي. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورټ راکوي. وروسته ورسره په ژوندۍ بڼه خبرې کوو او اضافي معلومات ترې اخلو.
په کابل کې د موټر بم د غزورور چاودنه نن سهار د زنبق سرورلاري او د وزیر اکبر خان د ولسم سړک ترمنځ رامنځته شوه. که څه هم تر دې دمه دغه چاودنې له کبله د رامنځته شوي مرګ ژوبلې په اړه بېلابېلې شمېرې له رسنیو سره شریکې شوې، خو د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په برید کې 80 تنه وژل شوي او شاوخوا 350 تنه ژوبل شوي دي. د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مجروح
دودان یا شهیدان چې د امر د تغییر په حال کې ده او تقریبا 300 ټپیان مختلف روختونو ته انتقال شوی دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش د پیخي پزای کی خبري اعلان ته ویل چې چاودنه د فاضله موادو د انتقال د وټانکر موټر په وسیله رامنځته شوې ده. خغلی دانش که څه هم د بریډ د مخې پاړه څونه ویل، خدای ویل چې د بریډ له کبله تر ډیره ملکی وګړو تمرک شو بلاوخته ده. دی وی د لومړنۍ څېړنو نتیجه دا ښیي چې انفجار کوونکی له موټر بم څخه استفاده کړي. په دې اړه مو څېړنې پیل کړې چې پیښه څنګه رامنځته شوې. کله چې جزئیات روښانه شي له تاسو سره به شریک کړو. په سیمه کې د پیخیانی شاهدانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې حمله خورا زورور وه او مرګ ژوبله تر هغې هم لوړه ده چې چارواکي په اړه وایي. دوی وایي د روژې په مبارکې میاشت کې د بېګناه خلکو وژنه په هیڅ وجه د توجه وړ نه شي کېدی.
نوم جاوید دی. خدای شته چې دا کوم زخمیان چې دي په دې باندې ډېر خفه یو، په د شاهدانو ډېر خفه یو، خو خصوصا په دا روژه کې باید بېخي داسې پیښې ونه شي. روژې نه بغیر باید ونه شي، خو دا روژه کې چې شوي دي دا خو بېخي یعنی د انسانیت نه وتلی کار دی. دغه
د دې انتحاری نه هو ډېر خلک خراب شو. دا وګوره، شا دکان د چا ځای د شا بلډینګ د شا شفاخانه وګوره، دا غړ غړ خلک رئیسان زمونږ هلته ریاست جمهوری کې ناست سي. څوک پوښتنه نه کوي، څوک غښتنه نه کوي. مردم مړه شو، زخمی شو.
بیا دلته چې کوم خلک مړه شو، دا ټول عوام خلک وو، دولتي خلک نه وو. تاسو به داسې خلک هم لیدلې وي چې د 500 روپیو دپاره، د 100 روپیو د پیدا کولو دپاره حضورۍ ته روان وو، دلته مړه شوي دي.
طالبانو د یوې اعلامیې په خبرولو سره په نننی برید کې خپل لاس لرل رد کړي دي. د طالبانو له لورې رسنیو ته په استول شوې اعلامیې کې راغلي چې طالبان هر هغه چاودنه غندي چې ولسي خلکو ته پکې مرګ ژوبل اوړي او کوم مشروع هدف ونه لري. اخوا داعش یا د اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې له الجزیرې ټلویزیون سره په خبرو کې د کابل د نننۍ چاودنې مسؤلیت پر غاړه اخیستی. ولسمشر محمد اشرف غني نننی برید په کلکو ټکو غندلی او پر ټولو اسلامي هیوادونو یې غږ کړی چې د ورته بریدونو په اړه خپل غږ پورته کړي. همداراز د ولسمشر د وین مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې جمهور ریاست د کابل د نننۍ خونړۍ پیښې په اړه څېړنې کوي او هغه کسان به مجازات کړي چې په پیښه کې لاس ولري. اجرایي رئیس پخوانی ولسمشر د هند صدر اعظم اروپایي ټولنې او ګڼو نورو د کابل نننۍ حمله غندلې ده. په کابل کې نننۍ چاودنه په داسې سیمه کې رامنځته شوې چې امنیتي تدابیر پکې خورا ټینګ دي. خدای شي بریدګر څنګه دې مهمې سیمې ته ځان رسولی او په انفجاري توکو ډک د ټانکر موټر ته چاودنه ورکړې ده، لا هم هغه پښتنه د چ امنیتی مسولین په اړه ل څویلو ډډه کوي.
دوستانو د حدیث پردیس په ریپورت کې مو د کابل د نننۍ چاودنې د بیلابیلو اړخونو په اړه جزئیات واوریدل. دا چې د تلفاتو په اړه څه ویل کیږي او بیلابیل لوري څه وایي. مخکې مو ویل چې وی باوري امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې استخباراتي بنسټونو د کابل د دې حملې په اړه اطلاعات لوړاندې له کورنیو چارو وزارت سره شریک کړي وو. همدا اوس سره حدیث پردیس اضافي معلوماتو لپاره په کابل سټډیو کې دی. پردیس بیا هم خبرونه ته ستړی مشي، د دغه سرچینې د معلوماتو په اړه راته ووایي چې وایي استخباراتي بنسټونه مخکې له مخکې د دې حملې په اړه خبر وو او د اطلاعات د کورنیو چارو د وزارت سره شریک کړي وو.
بلې ان صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته. بلې، لکه څنګه چې تاسو هم یو څه اشاره ورته وکړه، یوې معتبرې امنیتي سرچینې له ازادي رادیو سره په خبرو کې چې نه غوښتل هویت افشا شي، هغه ویل چې دغه د نننې ورځې د حملې په رابطه باندې یعنی لوار لمخه معلومات د کورنیو چارو وزارت سره شریک شوي وو. خو مونږ چې د کورنیو چارو وزارت د ویان د دفتر له سرپرست نجیب دانش سره خبرې وکړې او دا موضوع مور سره مطرح کړه، هغه کڅه هم وویل چې په دې رابطه باندې د دوی تحقیقات پیل شوې دي، خو په دې اړه له بی خبری او خود چې ګواکې مشخصا د نننې حمله پر رابطه باندې له د سره معلومات یا د کورنیو چارو وزارت سره معلومات شریک شوي وي. خو په ورته وخت کې د افغانستان د مشانو جرګې مشر مسلم یار، فضل هادي مسلم یار، له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په نننې حمله کې غفلت شوی او د دغه حمله کې چې چا غفلت کړی وي هغوی ته باید سخت سزا ورکړل شي. یو بل موضوع مې مغختل چې بله،
ما وختل تاسو دا پوښتنه چې په کابل ښار کې د روژې د مبارک میاشتې په یو ورځ کې دومره یو خونړۍ چاودنه چې ډیرو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده، په کابل ښار کې عموما وسته د چاودنې نه وروسته عکس العمل ته د خلکو تاسو به کتلې څه دی کوم عکس العمل تر سترګو کیږي، عموما خلک څه فکر کوي؟
بله ان صاحب، د ایمرجنسی روختون مخې ته یو شمیر مدني فعالان دوی راټول شوي وو او خورا احساساتي وو او شعارونه ورکول د حکومت پر ضد او د بیلابیلو بنسټونو امنیتي بنسټونو پر ضد، او دوی ګواکې دا نیوکه درلوده ویلي چې امنیتي بنسټونه لیوي خوې دغه حمله یعنی تقبیح کړه په شدید الفاظو او د یو غیر انساني او غیر اسلامي عمل وبالوله. بل پلوه پر امنیتی ځواکونو هم نیوکې کولې بنسټونو چې د داسې سترې حملې په مشخصا انتقادي کشفي ارګانونو ته متوجه و چې په دې په خونسا کولو کې پاتې راغلي دي. او په ورته وخت کې همدغه سیمه کې یو امنیتی مسول موټر ته هم دوی یعنی د تیګو گزارونه پرې وکړل او خورا احساساتي و. په ټوله کې کچیرته د نننې حملې نه وروسته د کابل خاریانو د دوی د یعنی نظریاتو په رابطه باندې چې مونږ ورسره خبرې وکړې او دوی یو څه ویریدلې دي او تبن چې حمله خورا زوروره وه او د دغه حملې نویت او دا چې په د کابل په داسې یو سیمه کې چې هغه خورا امنیتي پلوه یعنی امنیت هلته ټینګ او داسې یو زوروره چاودنه کیږي، نو دغې مسلې خلک اندېښمن کړي دي. او بل تازه اړخ د موضوع چې هغه همدغه سات کیږي چې رابرسیره شوی چې ګواکې داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې د بریت مسؤلیت په غاړه اخیستی، دې مسلې هم خلک اندېښمن کړي دي. بلې ان صاحب
ډیره زیاته مننه کوم له تاسو دوستانو. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس چې همې د پیښې په اړه په جزئیاتو ریپورت راکړ او همې وروستي معلومات را سره شریک کړل، مننه ورنکو. اباسین بریال افغان سیاسي فعال دی، همدارنګه او رسپانه لیکون کې دی. د دې بریټ پاړه په یو مرکه کې راته وویل کله چې د افغانستان د امنیتي ادارو پوسټونه د رشوت، بدو او نورو ارتباطاتو په بدل کې ورکول کیږي، دا ډول حملو مخنیوي ستونزمن دي. له نوموړي مې د نننې حملې او د حملې په مخنیوي کې د امنیتي ادارو د پاتې راتګ پاړه پوښتل. اباسین بریال وویل
دښمن په مونږ باندې نشیرینې پاشي او نره باندې رحم کوي. زما په باور مونږ دې ډېر بې رحمه دښمن سره چې دخي واضح تعریف کوي لرو سره مخامخ شي، نو د دې لپاره ښه خبره دا ده چې مونږ خپل دفاعي ځواک قوي کړو. وختلې دي هر څومره چې پېښه شوې ده هغه زمونږ په کمزورۍ دلالت کوي. امنیت خې پولیس په چک پوینټونو کې د پلیټ موټر، سرو شوشو والا موټر او دا تسنګ نه را پیدا کیږي متاسفانه موږ هر وخت د خپل ځان خوشحالي یو او دلته هیڅ ډول قواعد دسپلین نظم مجازات نشته متاسفانه هغه خلک جنرالان کیږي چې هغه د جنرالۍ بوی هم نه وړي تاسو شاید چې پرون د پارلمان د یو وکیل زوی ملي اردو سربازان په جلال آباد ښار کې رانیولي وهلې دا په دې معنا باندې دی چې دغه ځواک چې څوک داسې د درناوي په سترګه اکثره دغه زورواکي نه ګوري دې ته په دې باندې هېڅ بریک نه نیسي داسې یو تصور ورسره موجود دی زه فکر کوم د بلې خوا نه باید دلته قوي اصلاحات راشي ډېر خلک دي چې باید د دغه پیښو په نتیجه کې مجازات شي موږ هېڅ مثال نه لرو چې موږ تر اوسه د چا نه دریشي اخیستلي وي په دې ګناه چې د خپل مسؤلیت په صحیح ډول نه دی ترسره کړی زه فکر کوم نور باید په نظامي برخو کې دندې یوازې د ماسولو دپاره نه وي یو جدي مراقبت باید رامنځته شي جدي پوښتنه باید وشي که مجازات رامنځته نه شي مکافات په قوه په اصولو په ضوابطو باندې ونه درېږي افغانستان کې موږ نور هم تراژیدۍ ته دا جګړه یوې ډېرې سختې مرحلې ته رسېدلې ده او دغه ډول قرباني نه یوازې چې موږ انسانان پکې د لاسه ورکوو دي یو لوی ولس ذهن او روح روان هم هلته صدمه ویني چې موږ نن شهیدان یو په کابل کې د سلو په خوشا کې کسان وژل شوي دي مګر تاثیرات یې په میلیونونو خلکو باندې دي دا وړه خبره نه ده اما دا پېښې تکرارېږي چې یو ځلې پېښې شوي ده بار بار تکرارېږي او دا زموږ په کمزورۍ دلالت کوي
آیا فکر کوئ چې د روسیې ایران او نورو د سیمې د هیوادونو ښکېلتیا به د دې سبب شوې وي چې پر پاکستان سربیره اوس نور هیوادونه هم د افغانستان په ناکراریو کې ډېر ښکېل دي او کنه د حکومت کمزوري دا سبب دی چې دا حملې تر پخوا ډېرې خونړۍ او ډېرې پراخې شي
دا یو نیابتي جنگ دی کې شک نشته کله کله بڼه بدله کړي کله موږ ته دښمن د طالب په شکل رامخته شي کله په ځان د داعش نوم کېږدي کله خو دغه اسلامي چې اصول یې غاړه ایښې دی بل پخپله د انتحاریانو مسؤلیت په غاړه منلو مهمه مسله دلته دا ده چې په نیابتي جګړه کې هر څوک هڅه کوي چې خپله برخه کار وکړي دا جګړه اوس یو ډېرې خطرناکې او حساسې مرحلې ته داخله شوې ده طالبان هم په یو اساس برید باندې ولاړ دي د سرنوشت په جنګ باندې اخته دي د بقا په جنګ اخته دي باید په صحنه کې ځانونه ثابت کړي خو دوی دغسې بریدونه ونه کوي داسې هلې ځلې ونه کړي داعش له دوی نه دغه صحنه نیسي او په تبلیغاتي لحاظ هغه راپورته کېږي داعش هم د خپل ځان د قوي ثابتولو دپاره دغسې یو تبلیغاتي جنګ ته ضرورت کړي چې یو انتحاري وکړي او په زرګونه رسنۍ د هغې په هکله باندې بحث وکړي او خبرې ورباندې وکړي او پام زیات کړي هغوی ځای پیدا کړي په دغسې حالاتو کې موږ تصور کوو چې انسانات هم ته ډېر رسېږي د دغسې جګړې کې د نورو د ښکېلتیا هم ډېر زیات هغه شته مګر د ټولو حل لاره او د ټولو دپاره یوې نقطې ته موضوع راټولېږي هغه دا ده چې که دولت قوي نه وي په کمزورو خلکو باندې په بې قدرته خلک د دفاع خلکو باندې یا دغسې بریدونه ډېر زیاتېږي موږ اوس یو منظم پوځ لرو چې د هغې نه په سالم ډول باندې استفاده وکولی شو موږ ډېر زیات تغیرات راوستی شو د افغانستان ملي امنیت هره ورځ اووه تر اته کسان په یوازې په کابل ښار کې نیسي
افغان رسپانه لیکونکي سیاسي فعال او د افغانستان وژغوري کمپاین مخکخ فعال اباسین بریالو چې په نننې چاودنه کې په نور لور سربیره د افغان امنیتی دارو چارواکي په ناغېړې تورنول همدا پښتنه مې د افغانستان د ولسمشر د ویان لمرستیال د واخان مینپال نه د یوې مرکې په ترڅ کې وکړه د افغانستان جمهور ریاست وایي د کابل د نننې حملې په اړه چارواکو سم د ستیړنې پیل کړي د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال ازادې لري ټول افغان حکومت باید د دې په خدامېلونو د نیولو او مجازاتو لپاره هیڅ ډول هڅې ونه سپموي لا خغلی منپال نمی د دی پیخی پا اړه د دوی د اقداماتو پا اړه و پختل حقرات ہوئین
د حکومت اداری پر دی باندې کار کی ندی مسئلی پر آرخیز چیرنک پیل شک پا در پیسی که کار سوک ناوی کلی و کم کسانش پا پیسی که لاس لری اوی با مجازات کی دی ولی دا نمری پیسانو دا افغانستان دشمنانو هر وقت دا افغانستان خلق په نشه کړی دی د پښارونو کې انفجار او انتحار کړی دی حتی د لمانځه پر مهال باندې د دې ملت اوسیدونکو او د دې هیواد اوسیدونکو په دا په شهادت باندې رسول دي د حکومت ادارې لاس په کار سوي دی او د پیښې څېړنه کوي
ارګ څخه نن په خبرې شوې اعلامیې کې په اسلامي هیوادونو باندې ټینګار شوی او ویل شوی دی چې تمه لرو چې د دغو تروریستي ډلو د ملاتړو پر ضد لوپخا زیات فشارونه راوړي او اجازه ورنکړي چې د تروریزم څخه د هیوادونو په ضد د وسیلې په توګه کار واخلي دا خبره ده چې وخت په وخت تاسو د اسلامي هیوادونو په اړه کړې ده آیا کوم نوي فشارونه یا نوي اړیکې مو د اسلامي هیوادونو سره په ځانګړې توګه د دغه ستونزې د هواري په اړه ټینګ کړي دي کنا دی پوخانی یو فشارونو لړۍ ده
او موږ د سعودي د سفر پر مهال باندې هم په زیاته کچه د اسلامي هیوادونو له مشرانو سره همدا ستونزه شریکه کړې. موږ په دې باور یو چې دا تعدید یوازې د افغانستان خلکو ته متوجه نه دی، بلکې دا د سیمې او نړۍ په کچه باندې یو تعدید دی. نو په کار دی چې په لومړي سر کې اسلامي نړۍ او په مجموع کې ټوله نړۍ د دغه شي ګواښونو او تعدید په وړاندې باندې ودرېږي. او هغه کسان چې لا هم د تروریستانو ملاتړ کوي، لا هم تروریستانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکوي، لا هم تروریستانو روزي او د سیاسي اهدافو لپاره یې استعمالوي، لا هم د سو د بد تروریست په تعریف ورته قایل دي. نو د هغوی ادرسونه معلوم دي او د دوی په وړاندې باندې بریدنه د ټولې اسلامي نړۍ او په مجموع کې د ټولې نړۍ مسؤلیت.
د تاسو ځواب په دې اړه څه دی چې څومره په امنیتي ادارو کې اصلاحات راغلي دي او څومره فکر کوي چې تاسو نورو اصلاحاتو ته ژمن یې او څومره امنیتي ادارې کېدلی شي چې ظرفیتونه لوړ شي څو د دې ډول خونړیو پیښو مخه ونیول شي؟
ښه ده، خو تر اوسه مخکې قضاوت شي لومړی د امنیتي په ادارو په اړه باندې موږ خو ولې دغه تروریستي پیسې او تروریستي بریدونه د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې شوي دي. یعنی تر ټولو زیاته قرباني د افغانستان خلک دي او تر ټولو زیات لاسته راوړنې هم په تروریزم سره د مبارزې په برخه کې زموږ پولیس او امنیتیان لري.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړه د ولسمشر ویان دوا خان مینه پالو چې د نننۍ چاودنې په اړه یې څرګندونې کولې. نوموړي وویل چې حکومت به هغه کسان مجازات کړي چې د دې چاودنې او د نننۍ خونړۍ برید عاملین دي. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې په مشخصه توګه په کابل کې د نننۍ خونړۍ چاودنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. وسلوالو طالبانو په کې لاس لرل رد کړي دي. ځینو خبری اژانسونو د داعش د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې د داعش وسلوالې ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی، خو لا هم په بشپړه توګه تر اوسه پورې چا په څرګنده او رسمي توګه کوم لوري د دې حملې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. خو تر دې مخکې په کابل ښار کې ګڼې داسې چاودنې یا وسلوالو طالبانو کړي دي او یا یې د داعش وسلوالې ډلې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. ډېر کله دا ډول بریدونو ته د جهاد په نوم باندې اسلامي رنګ ورکول کیږي او هغه کسان چې دا ډول بریدونه کوي دا یو ډول شرعي جهاد بولي. همدا پوښتنه مې چې آیا د اسلام له نظره دا ډول بریدونه چې قربانیان عام خلک وي څنګه دي؟ له مولوي عبدالظاهر حقانی څخه وکړه. نو مولای چې یو دینی عالم دی راته وویل:
بسم الله الرحمن الرحیم، زه خپل سلامونه نکړم دا د دې ټول کارکونکو او رضوان ته وړاندې کوم. واقعا چې نن دغه ټول افغانستان او ټول نړۍ مسلمانان په دې پیښه باندې خفه دي او دغه پیښه د اسلام د دشمنانو او د اسلام د مقدس دین د پیروانو پر ضد یو عمل بولو او دا داسې عمل د اسلام خلاف عمل دی. اسلام کې د مسلمان وینه، مال، ابرو دا ټول محفوظ دي. د مسلمان وینه تویول دا د کبایرو ګناهونو د جملې نه ده او که څوک دې ته جهاد او ځان ته دا حلال ګڼي د مسلمان وینه، هغه د ایمان د زوال خطر دا هغه د اسلام د دایرې نه وتلی دي. او څوک چې تحلیل د ما حرم الله کی او چې الله ځان ته الله مسلمان ته حرام ګرځوي دی ځان ته حلال ګرځي، نو دا کفر ده. الله رب العزت قرآن کریم کې صراحت باندې فرمایي چې ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدل وعذاب عظيم. هغه څوک چې مسلمان وایي بې ګناه دغه جهنم د الله وایي او د خدای لعنت پر الله غضب پر او دا پر جهنم کې همیشه ای. دا پنځه سخ وایدات داغه لپاره ذکر شوی دي.
افغانستان یو مسلمان ټولنه ده، د تاسو په څیر په لزګونو سلګونو دنیا عالمان په کېشته دي. دغه ډول بریدونه په مساجدو کې او په ممبرونو باندې په هغه کچه د خلکو انتقاد داده دینی عالمان نه غندي څومره چې په کار ده. تاسو څه وایئ د دیني عالمانو په مجموعي چوپتیا منئ؟ آیا دیني عالمانو د دا ډول شیانو په وړاندې هغه پر ځای او هغه مسؤلیت چې لري د شریعت له نگاه نه ترسره کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د دیني علماو مسؤلیت دا ده چې هغوی د الله دین خلکو ته ورسوي او دین پټنه کړي. اول فتوا د نیرهار نه د دوی په خلاف صادره شوې ده علماو په لوی جمع کې او په لویه ټولنه کې دغه چې پېښې د اسلام خلاف عمل بللي او د دې اعمال یې جهاد نه بلکې فساد بللی او د مسلمان وژنه یې دا د کفارو یو دسته او دا د مسلمانانو په ضد یو عمل بللی. دا غوښته یې دوی راکړی چې د خپل اعمال نه وګرځي ځکه سری نصوص د احادیثو د نبوي په دې باندې دال دي مسلمان وژنه هغه ناروا عمل ده. پیغمبر صاحب فرمایي څو چې زموږ په شان لمونځ کوي زموږ قبلې ته مخ کوي زموږ حلاله خوري دا هغه مسلمان ده هغه مؤمن ده چې د الله په امان کې ده او د الله پیغمبر فرمایي د الله په امان کې خیانت نه کوي.
دوستانو مولوی عبدالظاهر حقانی و چې د نننۍ چاودنې په اړه یې نظر څرګنداوه. مننه ورڅخه کوو. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. فرشته جلالزی په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي ترې اورو.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وای په کابل کې نن په چاودنه کې اتیا تنه وژل شوي او لږ تر لږه 350 زخمیان دي. د افغانستان جمهور رئیس د حمله غندلې او په یوه اعلامیه کې ویلي چې تروریستي ډلې د روژې په مبارکه میاشت کې ملکي خلک وژني او څرګندوي چې له اسلامي لارښوونو بې خبره دي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل نن وویل چې په کابل کې نننۍ چاودنې څرګنده کړه چې تروریزم سرحد نه لري. مرکل وویل په کابل کې د دوی سفارت ته نږدې زورورې او وحشتناکې چاودنې پر ټولو خلکو اغیز کړی دی. د نورستان د نورګرام ولسوالۍ سلهاو جریبه ځنګل سوځېدلی دی. د سیمې خلک وایي په ځنګلونو یې اور بل دی او حکومت یې د خپرېدو د مخنیوي یا وژلو لپاره کار نه دی کړی. خو چارواکي وایي چې سیمې ته یې د اور وژلو مواد استولي دي. د نورستان د وایګل ولسوالۍ په ځنګلونو کې هم د اور لګېدو خبر ورکړ سوی دی. د دې ولسوالۍ ولسوال نن ازادي راډیو ته وویل چې ډېره سیمه سوځېدلې او د باد له امله د اور د خپرېدو ډېر امکان دی. د روسیې حکومت پر ترکیه د خپل بندیزونو یو برخه نن لغوه کړه. د روسیې جمهور رئیس نن یو فرمان لاسلیک کړ چې پر اساس یې د ترکی کارګرانو پر استخدام او په روسیه کې د ترکی شرکتونو پر فعالیت بندیز ورسره لیرې سو. د روسیې دفاع وزارت نن وویل چې په مدیترانې سمندر کې د هغوی یوې بیړۍ او یوه اوپتل څلور کروز راکټ د سوریې پر لور ورتوغولي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې تر دې حملې مخکې یې امریکا، ترکیه او اسرائیل ته د خپل پلان خبر ورکړی و. او د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې نن ګڼ شمېر خلکو د یوه آذربایجاني ژورنالیست افغان مختارلي د اختطاف او په زور آذربایجان ته د هغه د ستنولو پر ضد اعتراض وکړ. خلکو د مختارلي د ازادۍ په ملاتړ کې شعارونه لیږدول او د ګرجستان له حکومت یې چې ځان اروپایي ارزښتونو ته متعهد ګڼي د عمل غوښتنه وکړه.
اوس هم څو سپورتي خبرونه.
د سپورت ورزنه هنداره.
السلام علیکم. په مخکړې د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په ویست انډیز کې د هغه هیواد پرزیدنت 11 لوبډلې ته په یوه تمریناتي لوبه کې ماته ورکړه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډلې د ټاس په ګټلو سره لومړی د توپ وهنې پریکړه وکړه او په ټاکلو شلو اورونو کې یې مقابل لوبډلې ته 112 منډې هدف وټاکه.
د 112 منډو هدف یې د ویست انډیز پرزیدنت 11 لوبډلې ته هدف وټاکه. د ویست انډیز یادې لوبډلې ورسره کولای شي هدف ته ځان ورسوي. د نه لوبغاړو سره د دوی په ټاکلو شلو اورونو کې هدف پوره نشو.
هغه وویل چې د سیالۍ په دوهمه پاڼه کې مقابل لوبډلې د یاد هدف په تعقیب توپ وهنه پیل کړه، خو ونه کړای شول چې هدف پوره کړي او په دې سره افغانستان روان سفر په بریالیتوب سره پیل کړ. د والیبال فدراسیون مسؤل وایي چې یو شمېر لوبغاړو ته هغه ډول چې اړین ده امتیازات نه رسیږي. د یاد فدراسیون مشر شمس الحق مبارز د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د والیبال فدراسیون له یو شمېر خصوصي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړي خو لوبغاړو ته پکې څه نه دي رسېدلي. د ښاغلي مبارز په خبره کې د لوبغاړو په وړاندې اقتصادي ستونزې موجودې وي، هغه لوبغاړي د سیالیو پر مهال ښه نه سي ځلېدلی. او د راتلونکي شنبې په ورځ د اروپا اتلانو جام یا چمپیونز لیګ پایلوبه د برتانیا په کارډیف ښار کې ترسره کیږي. په پایلوبه کې به د اسپانیا ریال مادرید او د ایتالیا یونټوس لوبډل سره مخامخ شي. ریال مادرید هغه لوبډل چې د اروپا د اتلانو جامعې یوولس ځلې ګټلې، خو سیال لوبډلې یونټوس بیا دوه ځلې دغه اتلولي په خپل نوم کړې. د معلوماتو له مخې دواړو لوبډلو د دغو سیالیو اتلولي ګټلو ته پوره آمادګي نیولې، خو وبلیدل شي چې ریال مادرید توانېږي چې په دغو سیالیو کې د بریاوو درجن پوره کړي او که یونټوس د خپلو بریاوو هټریک کوي. د خبرنو پای
دوستانو، په کابل کې نن سهار چاودنه په نړیوالو او همدارنګه په کورنۍ سطح بیلابیلو شخصیتونو او ادارو غندلې ده. فریبا ظاهر ته به غوږ شو او د نننۍ پیښې په اړه به د یو شمېر لورو عکس العملونه ترې واورو.
د افغانستان ولسمشرې ماڼۍ د یوې اعلامې په خپرولو سره د کابل نننۍ پېښه غندلې ده. په اعلامیه کې له نړیوالو په ځانګړي ډول د اسلامي هیوادونو څخه غوښتل شوي چې د تورستي ډلو د ملاتړو پر ضد تر پخوا فشارونه ډېر کړي او اجازه ورنکړي چې له تروریزم څخه د هیوادونو پر ضد د وسیلې په توګه کار واخلي. د ارګ په خبر پاڼه کې د ولسمشر اشرف غني له قوله راغلي چې د وژل شوو کورنیو ته یې تسلیت ویلی او اړوندو ادارو ته یې سپارښتنه کړې چې د دې پېښې د ټپیانو د درملنې لپاره له ټولو امکاناتو څخه په استفادې بیړني ګامونه واخلي. دغه ورځ د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د یوې اعلامې په خپرولو سره دا پېښه وغندله. په اعلامیه کې د عبدالله له قوله ویل شوي چې د تروریستانو دا ټول جنایت که هغه په افغانستان کې وي که بهر دا ضرورت مطرح کوي چې د دې پدیدې په وړاندې باید هر اړخیزه همکاري وسي. طالبانو هم د کابل نننۍ خونړۍ چاودنې ته غبرګون ښودلی. دغې ډلې ادعا کړې چې د طالبانو ډله په دې برید کې هیڅ لاس نه لري. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د یوې اعلامې په خپرولو ویلي چې دوی په پیښه کې ښکېل نه دي او اجازه نه لري چې په هغو سیمو کې بریدونه وکړي چې هدف یې نه دی. په افغانستان کې د ناټو ماموریت د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې دا برید د ملکیانو په وړاندې د پوره بې پروایي ښکارندوی او د دښمنۍ وحشي طبیعت دی چې د افغانستان خلک ورسره مخامخ دي. د ناټو په اعلامیه کې راغلي دا برید د دښمنانو ریاکاري ښیي چې ادعا کوي یوازې افغان او بهرني امنیتي ځواکونه په نښه کوي، خو له دې سره سره د بېګناه ملکي خلکو وژنې ته دوام ورکوي. تر دې وړاندې د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي وو چې د کابل د وزیر اکبر خان مینې د نن سهار برید په کلکه غندي او د پیښې له قربانیانو سره یې خواخوږي ښودلې ده. ستولتنبرګ ویلي چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې د افغانستان تر څنګ ولاړ دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا پېښه په کلکه غندي او د پېښې له قربانیانو سره خواخوږي شي. ښاغلي مودی لیکلي چې هند د تروریزم پر وړاندې هر ډول مبارزه کې د افغانستان تر څنګ ولاړ دی. دوی وایي هغه ځواکونه چې له تروریزم څخه ملاتړ کوي باید ماته ورکړل سي. په کابل کې د هند سفیر وایي چې دا چاودنه په کابل کې د هند سفارت ودانۍ په سل متری کې سوې ده، خو وایي د سفارت ټول کارکوونکي خوندي دي. د سفیر په خبره د نور ودانیو تر څنګ د هند سفارت په ودانۍ کې شیشې او دروازې ماتې سوې دي. پاکستان هم د کابل په وزیر اکبر خان مینه کې د نن سهار چاودنه په یوه اعلامیه کې غندلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا تروریستي برید چې د ډیرو کسانو د وژنې او ټپي کېدو سبب سو غندو، موږ په دې غمجنه شیبه کې له خپلو افغان ورونو سره یو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم دا چاودنه په کلکه وغندل. د دغه وزارت ویان بهرام قاسمی نن ویلي چې ایران به تل په سختو حالاتو کې د ګاونډي افغانستان تر څنګ ودرېږي. قاسمی وایي تروریستي بریدونه چې هر ځای وي د هرې ډلې لخوا او په هره پلمه چې وي وحشي او د شرم وړ عمل دی چې باید په کلکه وغندل سي. په کابل کې د امریکا سفارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دې پېښې د غندلو تر څنګ دا یو وحشیانه او د شرم وړ عمل بللی دی. د امریکا سفارت لیکي تروریستان د انسانانو ژوند ته ارزښت نه ورکوي او دا چاودنه په افغانستان کې له سوله ییزې راتلونکي سره د هغوی تقابل شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت هم د کابل نننۍ پېښه وغندله. د دې وزارت ویان هوا چونینګ نن خبریالانو ته وویل چې هیواد یې د کابل د نننۍ برید د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي وښوده. هوا وایي د چین حکومت حالات تر غور لاندې نیسي او د لا ډیرو امنیتي اقداماتو په اړه به غور وکړي. په کابل کې د چین سفارت ودانۍ په دې چاودنه کې لږ تخریب شوی، خو د سفارت کارکوونکو ته زیان نه دی رسېدلی. دغې چاودنې همداراز په کابل کې د جاپان سفارت شیشې هم ماتې کړي. د جاپان سفارت په یوې اعلامې کې ویلي چې په دې برید کې د دې سفارت دوه کارکوونکي سطحي ټپیان شوي دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر سیګمار ګابریل پر خپل ټویټر پاڼه لیکي چې په کابل کې د جرمنی سفارت څو تنه کارکوونکي ټپیان شوي دي او د دې سفارت یو ساتونکی وژل شوی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر لیکي دغه برید هغو کسانو ته زیان رسولی چې د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره هلته کار کوي. ترکیه د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت هم ویلی په کابل کې د ترکیه سفارت د ودانی یو برخه تخریب سوی ده، خو کارکونکو روغ رمټ دي. په فرانسه کې د اروپای ټولنې د چارو مشر ماریلا دی سارنز یو سیمه ایز رادیو ته ویلی چې په کابل کې د فرانسې او جرمني سفارت ته چیرمه دا پیښه سوی ده او تر اوسه د فرانسوي قربانیانو په اړه څه نشکاري. او امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان هم د کابل د نن ورځې خونړۍ پیښه وغندله.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دوی د وروژنې او طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې لوی ریاست هڅه کوي چې د نورستان په ځنګلونو کې لګیدلی اور مړ کړي. د دې وزارت د ویان د دفتر سرپرست نجیب دانش د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې برخه کې خپل ټوله هڅه وکړي. ناجیه صافی په اړه ریپورت راکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اور وژنې او طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې لوی ریاست هلې ځلې پیل کړي څو د لویدیځ نورستان نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې لګیدلی اور کابو کړي. د دغه وزارت د ویان دفتر سرپرست نجیب دانش د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په دې برخه کې خپل ټوله هڅه وکړي.
مسؤلین یې کې دروځه در نورستان
چارواکي په ځانګړي ډول د دغه وزارت د وروژنې او طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې لوی ریاست په نورستان کې دنده لري چې دغه اور مړ کړي. ټولې برخې په ځانګړي توګه زموږ د پیښو سره د مبارزې ریاست چې اطفایه یې یوه برخه ده، دنده یې ده چې په دې برخه کې اقدام وکړي.
دغه اور د پنځمې ورځې لپاره د نورستان د نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې لګیدلی او د سیمې د اوسیدونکو په وینا د هر سات په تیرېدو د اور لمبې زیاتیږي. په همدې حال کې د نورستان والي حافظ عبدالقیوم د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له مرکزي حکومت نه یې په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده.
خلک ساحې ته لیږل شوي دي، کوشش باندې روان دي. مرکزي دولت نه غوښتنه کړې چې د حمایت قاطع د امکاناتو نن په دې باندې استفاده وشي او برخه کې همکاري.
تر دې وړاندې د کونړ په ځینو ځنګلونو کې هم د اور لګیدنې پیښې رامنځته شوې دي چې چارواکو یې د پاکستان له لورې د توغندیو لګیدل یاد کړي دي. سره له دې چې د لویدیځ نورستان نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې د اور لګیدنې لامل لا معلوم نه دی، خو د وان ټویګل ولسوال رحمت الله رحمت وایي چې په دې ولسوالۍ کې هم د دویمې ورځې لپاره په ځنګل کې اور لګیدلی چې په وینا یې دا د یو شمېر ورانکارو ډلو کار دی. په همدې حال کې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان لطف الله راشد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې دغه اور د مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو کې لګیدلی او دا د اور وژنې کارونه له ستونزو سره مخ کړي دي.
وروستي معلومات دا ده چې دغه ځنګلونه د مخالفینو په ساحه کې موقعیت لري او دلته دولتي امکانات او تل او د وروژنې کار امکانات نه لري.
نورستان د نخترو، جلغوزو او د نورو ډول ډول ونو پریمانه ځنګلونه لري چې د خلکو په وینا کې چیرته د اور کابو نشي، نو کېدای شي چې د پنشیر او لغمان ځنګلونو ته هم وغځيږي.
دوستانو اوس هم مخکې له دې چې د سپورت اونیس پروګرام درته وړاندې کوو، د دې خپرونې وروستی خبري ریپورت راکړو. هغه دا ده چې د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې معلوماتو ته نه لاسرسی روان وضعیت لا هم خرابوي. د دې بنسټ مشر د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا ستونزه خلک د معلوماتو په تشه کې راګیروي او حکومت غیر ځواب ویونکی اخي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یعنې تیره ورځ په یو خپور شوي رپورټ کې ویلي چې هیواد 90% خبریالان ستونزو سره مخ دي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه ریپورت لري. ورپسې د لوبو له میدانه پروګرام له یاده مپسې.
د افغانستان د خبریالانو مرکز معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د نوې ادارې د تازه نظر پوښتنې نتیجه د اندېښنې وړ بولي. د دې مرکز مشر احمد قریشي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل معلوماتو ته نه لاسرسی کولی شي خلک په بېخبرۍ او حکومت په بېمسؤلیتۍ کې راګیر کړي. هغه وایي چې دا وضعیت به د افغانستان حالت لا پیچلی کړي.
وقتی که اطلاعات مورد نیاز شما
نتن دی وی کله خبریال و نشی کولای د اړتیا وړ مواد تر لاسه کړي، نو اوریدونکو ته هم معلومات نه رسیږي. کله چې مخاطب په چپو نشي له وضعیت ته همدا سي پاتې کیږي او حکومت هم جواب ویون کوي نیوي. دا وضعیت روان حالت بل لوري ته بيول شي. دا په داس حال کې چې په افغانستان کې د آزاد رسنیو څخه ملاتړ ادارې یا نه د سه شنبه پرز دی وراپور لخبرولو سره ویل چې په هرو لس خبریالانو کې یو یې لستونزو سره مخ دی. د دې نظر پښتنې لمخې چې د مرکز مرکز کابل په شمول په 14 ولایتونو کې شوی راغلی چې د هیواد 90% خبریالان معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې لستونزو سره مخ دي، تر دې چې د څېړنیزو راپورونو د جوړولو په برخه کې ورته ګواښونه موجود دي. له دې 10 ورځې وړاندې معلوماتو ته د لاسرسي کمیسیون ویلي و چې د افغانستان په ډیرو ادارو کې معلومات محرم ګڼل کیږي، تر دې چې یوازې خبریالان د خپلو اړیکو او ملګرتیا په اساس ځینو معلوماتو ته لاسرسی پیدا کوي. د یاد کمیسیون د رئیس سید اکرام افضلی په باور د افغانستان ادارې اوس هم اطلاعاتو ته د لاسرسي پر حق او فرهنګ باور نه لري. د افغانستان جمهوري ریاست که څه هم معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې ځینې ستونزې تاییدوي، خو د نوې ادارې دا نظر پوښتنه غیر معیاري ګڼي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینهپل ازادي راډیو ته وویل هغه کارونه چې معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې شوي د ستایلو دي.
یو خو په یو سټینډرد او معیاري سروې په دغه برخه کې نه ده سوی. موږ دا منو چې په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسي په اړه کې تر اوسه پورې یعنی دا نهادي نه سوی نه دي، ولې په دغه برخه کې اقدامات سوي دي دا قابل قدر دي.
سره له دې چې ولسمشر محمد اشرف غني اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون نږدې درې کاله مخکې توشي کړی، خو تر اوسه انتقاد دا دی چې حکومتي ویاندویان او ډېرې ادارې خبریالانو ته په خپل وخت معلومات نه ورکوي.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د ورزش درنو مینوالو ستړي مسي په روانه ورزشي خبرونه کې د اونې مهم سپورتي خبر نه او ترڅنګ به د بګرامي ولسوالۍ د ورزش له استای سره مرکه وري چې وای په دغه ولسوالۍ کې ورزشکاران له یو لړ ستون سره مخ دي.
هدفي سوق چرسخانو قمارخانو شرابخانو او هلاګشتو ته هدبانه سوق ورکی په خلک.
محترم اوردونکو د خبرونه په لړ کې به د وشور شتي لوبغاړي غریب شاه محمد خیل درو پیژنو.
وشو کې مونږ غټول مونږ لاس جګی کې مونږ لاس کته کې دی بل لاس جګی همو دولت نه دا خواهش لرو سپایت راسی آیات راسی او گوری
او د خبرونی پروستی شی بو که با دا کرکیت لنردی نوی او پزرده پوری معلومات سر شریک کرو. خوب پایل که دا تیرونی مهم سپورتی خبر ناورو.
دا هم دا تیرونی مهم سپورتی خبرونه. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله له کمبودیا او مالدیف سره د سیالۍ د ترسره کولو په هدف دوبۍ ته ورلاړه. د فوټبال فدراسیون تخنیکي ډایرکټر طاهر روفي ازادي راډیو ته وویل چې د فوټبال ملي لوبډله د جون په شپږمه له مالدیف سره دوستانه او د جون په 13مه له کمبودیا سره مقدماتي لوبه لري. روفي وایي چې اوسمهال د فوټبال ملي لوبډله تمریناتي کمپ لري. په یو شمیر آسیایي سیالۍ کې د ګډون په هدف د سامبو کراش د برخې یو شمیر افغان لوبغاړي د ازبکستان مرکز تاشکند ته تللي او یو شمیر نورې د دوشمې په ورځ ولاړل. د المپیک د ملي کمیټې د مطبوعاتو د برخې مسؤول منور شاهزاد ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې له افغانستان څخه 14 لوبغاړي دوه روزونکي او دوه تنه د پلاوي په توګه ګډون کوي. دغه سیالۍ په تاشکند کې د جون په لومړۍ نیټه پیلېږي او د جون په 15مه پای ته رسیږي. سامبو کراش د افغانستان د دودیزې سیالیو پهلوانی یوه برخه ده. په دغو سیالۍ کې د شپږ دېرش آسیایي هیوادونو لوبغاړي ګډون کوي. د افغانستان د زورخانه ورزش لوبغاړي د برونزو د نهو مډالونو په ګټلو سره افغانستان ته راستانه شول. د المپیک د ملي کمیټې د مطبوعاتو د برخې مسؤول منور شاهزاد ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي هیوادونو په المپیکي سیالۍ کې افغان وشوکر عبدالرزاق رضی د برونزو یو مډال او دغه راز د زورخانه لوبغاړو له 12 کلونو وروسته په دې برخه کې د برونزو نهه مډالونه خپل کړل. د اسلامي هیوادونو المپیکي سیالۍ د 50 هیوادونو د لوبغاړو په حضور سره په 21 بیلابیلو ورزشي چوکې تر سره شوې چې افغانستان پکې 14 مقام خپل کړ. له افغانستان څخه په دغو سیالۍ کې د تکواندو، پهلوانۍ، اتلتیک، جدو او وشو د برخې لوبغاړو ګډون کړی وو. دغه سیالۍ د آذربایجان په باکو ښار کې د مې په 12مه نیټه پیل شوې وې چې 10 ورځې دوام وکړ. افغان سکوهونکی فهیم احمدزی افغانستان ته راغی. د افغانستان د المپیک ملي کمیټې د نشراتو د برخې مسؤل عاطفي محبوبي ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی فهیم احمدزی د المپیک د ملي کمیټې په بلنه راغلی سو د سکوهنې او د خپلو بریاو تجربې له افغان سکوهونکو سره شریکې کړي. فهیم احمدزی د امریکا د سکوهنې په سیالۍ کې سوزلې اتلولي خپله کړې. او په هرات کې د تکواندو یا ډبلیو ټی اف سیالۍ څورلسم پړاو پیل شو. د هرات د ورزشي امریت فنی مدیر ضیاءالحق ضیاء ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د هرات د شلو کلبونو څخه د 120 لوبغاړو ترمنځ په بیلابیلو وزنونو کې ترسره کیږي. د ښاغلي ضیاء په خبره په هرات کې د تکواندو سیالۍ څخه هدف د ځوانانو منتخب لوبډلې ته د غوره سیرو معرفي کول دي. د خبرونو پای
محترم اردوونکو اوس راځو د مرکه پلور د بګرامي ولسوالۍ د سپورت څنګه استاد پاینده سحاق وای چې په دغه ولسوالۍ کې لوبغاړي لستون سر مخ دی. د شاعر سحاق په خبره اوس مهال په یاد ولسوالۍ کې غوره قدرونه شته، کوم موخه ورته مساعد سي شاید تر نورو شو ځلیږي. په همدې اړه مې له شاعر سحاق سره مرکه کړې او وار لمخې مې د دغه ولسوالۍ د لوبغاړو د ستونزو په اړه ورڅخه وپوښتل. شاعر سحاق وویل
د مونږ د ساکو د لوبغاړو ورزشی لوبغاړو د ډیر زیات مشکلاتونه دي، یعنی په ګوته کېږي نه څه کوم زیاتر سړی په ګوتو کې، نو لاله فتریا مشکلات ده خصوصا کلیوالي ژوند د هلکانو. مونږ استعدادونه ډیر فورت استعدادونه لرو او امکانات نه لرو، امکانات نه مالی لرو نه په حساب مونږ شاته پښتوانه لرو، چې مونږ هلکان سپورت کې او استعدادونه ډیر لرو. مخاشمند له دولت نه لنهادونه چې مونږ ځوانان په هر رشته کې او په هر ارسه کې مونږ تشویق او تمویلم کې.
جناب سحاق صاحب، اوس مهال ساس پولیس والی کې ځوانان په کوم سیالیو باندې اخته دي او خصوصا ستاسو د بخش لوبغاړي ستاسو بخش کې کوم ځوانان سپورت کوي څنګه ځلیږي؟ آیا دوی لاسرونی لري او د ستونزو له کبله لاسرونی هم نه لري؟
خدای حضرت د سدمنګ د ولسوالۍ کې هر نورشته ورزش وشو، تکمندو، کیک بوکس، کراټه، فوټبال، نو هر څه ست دي، خو زمينه د دې مساعد نه دی چې د خلک د باندې راووزي او د دو هغه کارنامه د خلکو په سترګو کې وځلېږي. زه به تاسو ته یو ډېر اسانه وبلګو ویم. تقریبا وته کاله مخته د ما یو د تروزوی دلته مستری و، مستری توب نه پښپګ مست ورزش وکه ملګرو راوسته کې بوکس ته پښپګ مست ورزش کې د شپکلم شپکلان قهرمان نکاوټ ک حوال مقام دوه خیس چون د دې سپورټر نه وڅوک. نن هلک بیرته مهیسه لنافالونه لدینه څه د دې حقونه طلب کیدل په کور کې نسته.
ستونزو د حل لپاره تاسو د کوم مسول کس دروازه ټکولې ده؟ تر اوسه پورې دغه ستونزې ته چا حل کړی دي یا ستونزه ولې نه حلیږي؟ د ستونزو نه حل علت څه دی؟
د ستونزو نه حل علت دا د سمنګ تر اوسه خدای حاضر ده د چا دروازه مدونه نه دي ټکولې کا ټکولې مدي هغه د لبایک نه دی ویلای. لاړم د خپل مشرانو سره کشرانو سره د کلی له مشرانو سره بازو سره وغه کېدم. هغه ما دا فکر نه کوو چې ما ته دونه خوشبيني وخی، ما د کلاب د خپل استادانو زبانانو فکر نه کوو چې ما ته دونه خوشبيني وخی. سوال نه مونږ د برنامه کې اشتراک کوو کله چې مونږ طلبای کوي، هو ما ته دا برنامه د خپل کلی ولس رئیس د کلو سره بازو ملکانو سره عمومي سره نه څو عمومي اجنټاله رومنګه ان شاء الله تعالی د کلو په تا د څو درس قریدي د بمشران او ملکان ځوانان د کلفو کینی بیا به منځ کې ماهنګي جوړیږي او ماستر صاحب به محل ته غوښتل کیږي. د ماستر صاحب پیغام تلای دا خلکو ډیر خلابای کویلای دا، نو مده احساس وس ماته پیدا سه. ما خپل ځوانانو غږ وکړ کلفو پوستازانو استاد تاسو یو لطف مهرباني وکي چرسخانه سره تاسو په سلوټي جنگ مکوي، تاسو په توپک چرسخانه سره جنگ مکوي، تاسو شرفخانه سره په بوکس جنگ مکوي. تاسو د سوي وکي تاسو لري اصل ځوانانو په کلاب کې شل ځوانانو تفریح درس ورکي، شل ځوانانو تفریح درس ورکي د ناخوالو او د بدبختیو مخه ونیسي. ځوانان را تشویق کوي، جلب او جذب کوي کلاپوتم. تاسو په خپل بهترینه سوق هدوی سوق چرسخانو، قمارخانو، شرابخانو او هله گشتو ته او غیر دې څه منحرفه نور نن ورځ مشکلاتونه دي. ټول مشکلاتو ته تاسو د ځوانانو جلوګيري کوي، هدبانه سوق ورکي په خله کې.
د لوبل میدان خبرونه محترم اوردونکو له غریب شاه محمد خیل سره شناسي.
سمانوم غریب شاه محمد خیل دی، د بګراموي د ولسوالۍ اوسیدونکو. تقریبا لاس کاله کی ز ورزش کوم دیشو رشتہ دم مخه به ما دوستا زیرات الله نن کار کو تو مونږه خورل کی
فدراسیون کې دا مشو کې مونږ غټول مونږ لاس جګی کې مونږ لاس کته کې دی بل لاس جګی همو دولت نه دا خوښ لرو چې باید راسی آیات راسی وګوري نفری دولت له خونه راسی کسان سوق برد سوق غټي او سوق سه هغه رئی زما حق خوري د شاګرد مونږ زامت باسووی خولی کو زامت باس تمام ارزول 200 تمرین کو سیمون سفر خارج خاطر سو او مونږ حق خورل کیږي زه خپل مې خپل مونږ مې ډکړای خپل مې قهرمان یم زه تاسو ته فلمونه خې مې دوه خې مې د چا نمرې جګ او چا ګټلای نه
محترم اوردونکو دا چې د کرکټ په نړۍ کې څه تازه تیریږي یوسف خان زدران په سټوډیو کې را سره دی او دی به په دې اړه معلومات راټول کړي.
بلې کاکړ صاحب د کرکټ لډګره دا اونې رښتیا هم ځکه خاص اهمیت لري چې د کرکټ لنړۍ ګڼ شمیر خبرونه لرو په ورت په یو وخت کې هلته د شلوریزو سیالیو یا د شپږیز سیالیو لپاره لوبډلې اعلان شوې او ترڅنګ د غوی لپاره د خرڅلاو لړۍ په ډېر ښه طریقه سره په کابل کې تر سره شو چې ګڼ شمیر بهرني لوبغاړي د لومړي ځل لپاره برخه اخلي. ترڅنګ د افغانستان د کرکټ بورډ یو پلاوی چې ریاست یې خپل د کرکټ بورډ مشر کاوه پاکستان ته سفر درلود او د هیواد سره په ځینو سیالیو باندې غږېدلی. ترڅنګ د 19 کلن نړیوال جام لپاره افغان کرکټ بورډ لوبډله اعلان کړه او هغوی لپاره تمریناتي سیالۍ په کابل کې پیل کړي دي.
جناب زدران صاحب د کرکټ بورډ سفر پاکستان ته پس له ډېر مودې وسو د دې سفر هدف څه و؟
بلې رښتیا هم ډېر مخکې انتظار کېدو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ بالاخره لوبې اعلان شي دا تیر کال ځنډول شوی وي. له اوږدو انتظار وروسته بالاخره د دې هغه د دې رابطې او اړیکې د بیا جوړولو لپاره دا سفر ترسره شو. له دې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې عجیب و غریب خبرونه خپرېدل خو بالاخره دا سفر چې د شنبې په ورځ د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډ مشرانو د کرکټ بورډ د نورو استازو ترڅنګ یو خبري کانفرنس په لاهور کې درلودل ځینې ډېر مهم ټکي لري. هغه دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به لومړی دوه شلوریزې سیالۍ سره کېږي چې یوه لوبه به چاول کېږي هغه به په کابل کې وي او دویمه په لاهور کې وي. دا د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره ځکه هم غټ خبر دی چې دا لومړی ځل دی چې یوه نړیواله لوبډله به کابل ته راځي او دلته به د افغانستان کرکټ لوبډلې سره لوبې کوي. ترڅنګ بیا پاکستان ته هم تر اوږده مهال رئیس لوبډلې نه دي تللي سفر نه دی کړی. بیا به افغان لوبډله مجبوریږي چې پاکستان ته شلوري سیالۍ لپاره لاړه شي. همدارنګه د 19 کلنو لوبډلې لپاره به تمریناتي سیالۍ په پاکستان کې برابرېږي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به په دې کچه هم سیالۍ کېږي. د 14 کلنو څخه د ټیټ عمره ځوانانو ترمنځ به هم سیالي کیږي. نو دا مهم سفر او په ټولنیزو رسنیو کې خبرګونونه لزان سره لرل خو د دوغ ټولو سیالیو نیټه لا اعلان شوی نه ده.
تاسو مخکې د شپږیز سیالیو په اړه وویل د دوغ ټیمونو د غوړه کول لپاره بولی څا ډول و دغه لړ کم دته ورسېد.
اخر چا وردون کته یادونه وشي تاسو یو مهمه یادونه وکړه کاکر صاحب د پاکستان د سفر په اړه او د زمونږ ملي لوبډله هلته مصرفيږي خو لاغي مخکې چاغه ما مخکې ول شډول اورسته شوی نه ده. د 13 جولای څخه تر 28 تر جولای پورې مونږ دلته په کابل کې د شپږیزې شلوریزو سیالیو ایونت لرو یعنی سیالۍ لرو دلته چې د لومړي ځل لپاره خو یې بدلون په دې اساس و چې دا ځل د ټول لوبډلې خرڅ شوې دي. ځینې کمپنیو اخیستې ځینې ملي سوداګرو اخیستې او تجارانو د لوبډلې اخیستې دي. ترڅنګ یې په زیاته اندازه باندې بهرني لوبغاړي دا ځل پکې ګډون کوي. په 15 لوبډلو کې تقسیم شوي ټول لوبغاړي چې اکثره یې خارجي کوچونه هم لري او داخلي کوچونه چې دوی به تربیه ورکوي په ډېر حکومتونو سره خرچ ول دا بلې هوبه و دست تر سره شول. نورو نړیوالو تجارتي سیالیو کې چې هندستان کې کیږي پاکستان کې کیږي دا رقم یو معیار طرف ته قدم و چې کې خودل شو او بلې د امدې تیرونه په ورستۍ کې تر سره شو. په کابل کې البته تر ډیره به د سیالیو زکه افغانان ورته منتظر وي چې نړیوال لوبغاړي پکې دی او خپل افغانان هغه مشهور لوبغاړي پکې اخیستل شوی دی د تجارانو لخوا.
جناب زدران صاحب تاسو ښه مننه په دې اړه اوریدونکو د ډیر معلوماتو تجربې خو وخت یاري نه را سره کوي. محترم اوریدونکو د دې اونۍ ورزش خبرونه مو هم دومره و تر بیا چې زه سباون کاکړ ستاسو درنه حضور ته حاضرم. د خدای په امان. د سپورت ډګرون دی هم دا شان ګرم وي.
ماته یو کزار شکنه او زبته پاته یو کزار شکنه I'm gonna make you mine.